کړو چې هغه د کال نه کمه موده کې چې په دې کې څلور ولایتونه ننګرهار، کونړ او نیمروز فاریاب دغه سروې نتیجه موږ داسې وښودله چې هغه نجونې چې هغوی زیات دغه ټابلیټ اخیستي یا ګولۍ یعنی د کال نه زیات استفاده دې کړې ده، د دوی دغه د وینې د هیموګلوبین په کچه کې د هغه نجونو په نسبت باندې چې هغه په دې نورو دوو ولایتونو کې د کال نه کمې ګولۍ اخیستي دوی هیموګلوبین کچه د هغوی په نسبت باندې زیاته وه.
هغه څه چې وړیا یې مفت دي یو شمېر کسان ډېر بې قدره ورته ګوري، البته ارزش نه ورکوي. حال دا چې دغه کومې ګولۍ چې نجونو ته ورکول کېږي دا په پیسو اخیستل شوي، په دې هکله که دوی ته معلومات ورکوي چې هره ګولۍ باندې څو مصرف سوی ده؟
ډیره ښه پوښتنه ده. دغه د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ که دوی په بازار کې اخلي، ځکه بازار ته هر قسمه ټابلیټ یا ګولۍ مختلفې کمپنیانې په مختلفو کیفیتونو باندې وړاندې کوي، عرضه کوي، نو د دې په خاطر باندې چې دا داسې یو حساس پروګرام دی بالخصوص د نجونو لپاره، دغه ګولۍ موږ په پریس په نوم باندې یو جزیره ده په انګلینډ کې، دې په خاطر چې دې مصونیت نه موږ مطمئن اوسو، ډاډمن اوسو، دا ګولۍ هلته اخیستل کېږي. تاسو باور وکړئ چې دا کله راځي دغه ګولۍ، یو ګولۍ موږ د 15 افغانۍ باندې تمامېږي. ښوونځیو د زده کوونکو څخه او د والدینو څخه دا هیله ده چې په دغه باندې په کال کې تقریبا 8 میلیارده افغانۍ یا 10 میلیارده افغانۍ لګښت راځي. والدینو څخه مې دا هیله ده چې خپل بچي وهڅوي چې دغه ګولۍ څخه استفاده وکړي، او زده کوونکو څخه مې دا هیله ده چې هغه دوشنبه په ورځ یو مشخصه ورځ ده چې دغه ګولۍ د استاد په شتون کې د یو ګیلاس پاک اوبو سره واخلي، تر څو دغه مایوبوونکې ستونزې څخه په آینده کې دوی مخنیوی وشي او دوی ورته خلاص شي.
دغه د کمخونۍ ګولۍ ستاسو په ښوونځیو کې نجونو ته ورکوئ، دا په عمر پورې هم اړه لري؟ له 2 کلنۍ نه تر 2 کلنۍ نجلۍ پورې باید دا ګولۍ وخوري؟
د وینې کمښت داسې یوه ستونزه ده چې د ژوند لومړۍ ورځ نه د ژوند تر اخره پورې نر او ښځه دواړه پرې اخته کېږي. خو دا چې په کم سن کې په کم سنی ګروپ کې یا په کم عمر کې کوم جنس ته زیات تهدید واقع کېږي، هغه دغه درې ګروپه خلک دي چې یو ځوان نجونې دي چې دا عمرونه د 18 سنوات پورې وي، او بل چې دی شیدې ورکوونکي او حامله مورګانې دي، او دریم چې دی هغه خلک ډېر ورته مساعد دي چې هغوی داسې غذایي موادو څخه استفاده کوي چې هغه د اوسپنې فولیک اسید مقدار پکې کم وي. دغه درې ډلې خلک چې دا ډېر مساعد دي او ډېر پخته کېږي. نور د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه استفاده کول په هر عمر کې، یعنی د ژوند لومړۍ ورځ نه تر ژوند اخیره پورې، هم نارینه استفاده کولی شي هم ښځینه استفاده کولی شي.
اوس که درته وایي چې له دغو ګولۍ سره په خوا کې نور کوم خواړه دي چې د غوب خوړلو سره کم خونه نه ځانونه ژغورلی سو؟
ډیره ښه پوښتنه. درې مهم استراتیجی نه لري چې هغه کې یو د سپلیمنټیشن، یعنی د ګولو او د شربتونو او د پیشکار دی ورکول، یعنی سپلیمنټیشن، یعنی باید همدغه اوسمنه فولیک اسید باید د خولې د لارې واخلي. بل چې د مونږه د غذایي موادو غني کېدل یو پروګرام لرو چې همدغه اوسمنه فولیک اسید او زینک او ویټامین ای، ویټامین ډی، غذایي موادو ته بل خصوص ایوډین چې د مالګه مونږه دغه کو غني سازي کو په ایوډین سره، چې د څه باید استفاده کوي ځکه چې ایوډین کمواله هم زموږ ساسو په هواد کې وړي راغټه سنځه ده، بل خصوص زموږ ساسو خويند مې چې هغه مړ ولادتونه او نور بازي دغه لري، هغه هم د ایوډین کمواله ده. دین علاوه غوړي چې دي د ویټامین ای، ویټامین ډی باندې مونږ درکو غني کوزه کې، زموږ په 2013 کال کې سروې کړې تقریبا 95% مې د ویټامین ډی په کمواله باندې اخته دي، او 30% ماشومان زیات خلک د وړو څخه استفاده کوي. دي ته په تغذیه په علم کې سټیفل فود وینا غذایی مواد چې هغه په زیاته پیمانه باندې استعمال کیږي، چې غوړي دي او مالګه ده او غذایی توکي دي، او بل خصوص وړه نو وړه هم مونږ په وسپنه، فولیک اسید، زینک، ویټامین بی 12 په دغه ویټامینونو سره غني کو، د دوی څخه به دوی استفاده وکړي. د ګولو څخه علاوه بل استراتیجی چې دا هغه ته مونږه ډایورسفیکیشن، یعنی مختلف غذایی مواد څخه استفاده وکړي. یو کورنۍ که هر څومره ښه اقتصاد لري باید همیشه د غوښې څخه استفاده ونه کړي، همیشه د وریجو څخه استفاده نه وکړي، یعنی په خپل ځای ساته غذایی موادو کې د مختلفو غذایی موادو څخه چې په هغه کې پروټین شامل وي، په هغه کې کاربوهایډریټ شامل وي، په هغه کې شحم شامل وي، په هغه کې منرالونه ویټامینونه شامل وي، نو د دغه غذایی موادو څخه باید استفاده وشي، تر څو په اوږدمهاله کې مونږ د اوسپنې فولیک نه یوازې د اوسپنې فولیک د کموالي سره نور هغه مهم کوچني غذایی مواد چې ویټامین ای چې یو غټه ستونزه ده پکې، یعنی که چېرته دوی د مختلفو غذایی موادو څخه په څلور ساعته غذایي رژیم کې استفاده وکړي، انشاءالله دغه یو قسمه په د کوچني غذایي موادو په کموالي په ستونزه باندې چې په هغه کې د ایوډین کموالی دی، د وینې د اوسپنې فولیک اسید کموالی دی، او نور د ویټامین ډي کموالی دی، هیڅکله به دوی اخته نه شي.
درنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې د کمخونی پکې واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاره.
کور کلای نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان او زبو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل ژوند کې تعادل ته پام کوئ؟
او تعادل مراته او تعادل باید هر یو کس ملات کی.
ولې ځینې کسان په خپل ژوند کې تعادل په نظر کې نه نیسي؟
یاره تعادل خو اصلا ډیر سخت ده، ځکه درته وایم چې تعادل ډیره مشکله ده، نه په اولادو کې نه سړی خپل کولی شي نه دا تعادل سرته رسولی شي.
او د تعادل یا توازن په اړه اسلام څه حکم لري؟
په ټولو شانو کې مونږ ته الله جل شانه تعادل حکم کړی او دا امت الله تعادل امت پیدا کړی، دې ته امت وسط ویلی ده.
خو ګوریدونکو نن هم دې موضوع ته تمکیږو چې په ژوند کې تعادل څه ګټه لري، کوم کسان چې تعادل په ژوند کې په پام کې نه نیسي کوم ستونزې جوړوي، او څه وکړو چې یو متوازن ژوند ولرو. د دې موضوع د لارې سپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د یو دینی عالم نظر او په پای کې د اروایي مسایلو له کارپو سره مرکه لرو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې. را سره اوسئ.
خوږو دوستانو، توازن، برابری او تعادل چې مترادفې کلمې دي، د ژوند له مهمو اصولو شمیرل کیږي. په پرمختللو ټولنو کې کورنۍ په خپل ژوند کې تعادل ته خاصه پاملرنه کوي او د ژوند په ټولو چارو کې تعادل ساتي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک په هر کار کې یا افراد کوي او یا هم تفریق، چې دا کار هم ځان او هم ټولنې ته مشکلات جوړوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان مو پوښتلی چې دی په خپل ژوند کې تعادل په نظر کې نیسي کنه. لا نوموړي به واورو.
یاره تعادل خو اصلا ډیر سخت ده، ځکه درته وایم چې تعادل ډیره مشکله ده، نه په اولادو کې نه سړی خپله کولی شي نه دا تعادل سرته رسولی شي. تعادل ډیر سخت کار ده. اول زه خپله شخصا زما تقریبا پک بچان دي، په هغو کې زه نسم کولی، نو بل سړی به څنګه وکړي؟ بچانو کې زوی روان لږ ګران چې کورسونه وي، هغه ته جمپره اخلم، باسیکله اخلم، دوه چې لږ شوخ دي هغه ته هیڅ شی نه اخلم، او داسې مې بدم راځي چې څه درته وایم چې ولې ما خبر نه مني. تعادل به څنګه سړی راولي؟ موږ نه خو فرق راځي، حتما راځي. که هر څوک دي کې فرق کولی شي، ولا چې هر څومره سخت سړی وي هم تعادل نشي مراتولی نشي.
ځینې خلک وایي چې د ژوند په ټولو چارو کې تعادل ساتل ستونزمنه خبره ده او اکثره خلک دا کار نشي کولای. خو ځینې نور بیا په دې اندي چې هر څوک کولای شي په ټول ژوند کې تعادل یا توازن مراعت کړي، او داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې د ژوند په هر برخه کې تعادل ته ځانګړي پاملرنه کوي. په همدې حکله د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زئی داسې وایي:
تعادل باید هر یو کس ملات کی، لمرګر سره په ناسته پاسته کې، په ټولنیز ژوند کې، په ټولو عمرات کې باید تعادل مراد شي. زه لمرګر سره په سیل او چکر باندې ځو، او الته چې د سیل او چکر څومره خرچه راځي هغه په اصطلاح باندې 50-50 پر یو کس باندې تقسیمو، نو یو تعادل مده ده. د جامو او خوراک د شیانو کې اسراف نه کوم. طبي خبره ده، کله چې د دو یا د خاص کر د خپل کورنۍ سره سړی تعادل په نظر کې ونیسي، ډیره خوشاله زندگی تیریږي. کچانه کړه تجربه دي.
په ژوند کې تعادل ساتل انساني ژوند ته آرام کې اور کوي او د خوشحالۍ سبب ګرځي. په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې د تعادل د نه ساتلو څخه یې ډېرې بدې تجربې لیدلې. له هغې جملې څخه یوې هم د لغمان ولایت اوسیدونکی عبدالله دورانی ده چې خپله ترخه تجربه تاثیرات بیانوي.
تعادل په اړه زه درته خپله یو خاطره وایم. تازه مو په یو ځای کې کار پیل کړی و، ګډ کار مو کولو. زموږ یو همکارو هغه سره په ډېرې یو وړه موضوع باندې زما هغه ترمنځ یو برخورد رامنځته شو. په هغې برخورد کې ما تعادل مراعت نه کړو، ډېر تیز ولاړم، مینروي مې ونه کړله. اوس هغه د ما یو ډېر ښه دوست جوړ شوی ده. هر وخت چې ورسره کښېنم که څه هم هغه به په دې اړه فکر هم نه کوي، خو ولې زه په هغه خپل کار باندې پښېمانه یم، یو احساس د کمترۍ کوم د هغه په مقابل کې. ما وروسته ترنه بخنه مغخته ده، خو له زړه مې تسکین شوی نه ده. دا رته یو ترخت تجربه ده. زه به بیا حتی په جنگ او جدل کې به هم زه کوشش وکم چې تعادل مراعت کما، ځکه ما ځان لیدلی ده.
په هنوای که غواړی چې له هر اړخه آرام ژوند ولرئ، نو په ژوند کې تعادل مراعت کړئ. پرویه، مصرف، حتی مینا او جنگ کې هم باید تعادل مراعت شي. د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب په دې اړه وایي:
په ځوان کې خدای تعادل سره برابر نه کې، دا ځوان مخته نه ځي. باید چې موږ د سې او شی غوره کوو، د سې او کار وکړو چې هغه موږ لپاره هم تعادل یعنی برابري وسي، په کور کې، ماحول کې، په کلي کې، په جماعتو کې تعادل باید په نظر کې ونیول، ټولو کورنیو له ټولو خلکو نه له ټولو ورونو نه خویندو نه دا جمع خواهش چې تعادل وساتو باید په هر شي کې وي، ژوند په ټولو برخو کې.
اسلام هم د تعادل دین دی او ډېر تاکید په توازن